پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي مشرتابه غوښتنه کړې ده چې اپوزیشن دې د حکومت پر ضد د احتجاج څنځولو لپاره ګڼ ګوندیزه غونډه یا د رهبر کمیټې غونډه راوبلي. افغان طالبان وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو څخه یا د درو مخکشانو په ګډون 12 غړي خوشې شوي دي او په عراق کې د حکومت ضد احتجاج پر مهال د وژل شوو شمېر لږ تر لږ 130 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي غوښتنه کړې ده چې اپوزیشن ګوندونه دي د جمعیت علماء اسلام لخوا د ازادي مارچ په نامه تر اعلان شوي لاریون وړاندې ګڼ ګوندیزه غونډه یا د رهبر کمیټي غونډه راوبلي. د خبرې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې اړه خبري غونډې ته وویل
آزادی مارچ نه اوړاندې یو غونډه دی راوبل لېشي چې پکې تګلارې جوړ کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکونان به په څه ډول ګډون کوي. حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ به خپل اتحاد ماتې دوته نه پرېږدو. موږ ټول نوي انتخابات غواړو خو د فوس په نگرانۍ کې نه.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 8مه د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په نامه د اسلام آباد پر لور د لاریون او هلته د پرلت اعلان کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او وفاقي حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نور زندانونو څخه د درو مخکشانو په ګډون 12 غړي خوشې شوي دي. دوه لوړپړو طالب چارواکو د اکتوبر پر 6مه د نوم نه شوډلو په شرط مشال راډیو ته ویل د خپلو ملګرو په بدل کې درې هندي انجنیران خوشې کړي دي. نوې ډیلی او کابل د هندي انجنیرانو او طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه لا څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نن څخه د چین درې ورځنی رسمي سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې عمران خان به په دې سفر کې د چین له مشرتابه سره پر سیمه ایزو او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. نوموړی به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او وزیر اعظم لی کینګ یانګ سره جدا جدا ملاقات کوي. دا به په تیر یو کال کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته دریم سفر وي. په خبر پښتونخوا کې معلوماتو د لاسرسي کمیشن وایي تر اوسه له سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره 4000 درخواستونه ورکړل شوی دي. کمیشنر ریاض داودزی د اکتوبر پر 6مه نیټه مشال راډیو ته ویل چې په ورکړل شویو درخواستونو کې پر 69% عمل شوی دی.
پاګی کې 2000 تنانو ته چې دینو ترلاسه شیو 2000 تنان بیا راغله دی کمیشن ته. صرف 202 هغه تنان دي چې دا غی کیسونه لا روان دي او نور ټولو ته معلومات ترلاسه شوی دي 96% تنانو ته. په دې کې 6% چې دینو امرمنې شامل دي.
د خبر پښتونخوا اسمبلی په 2014 کال کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منزور کړی وو چې لدی بیا یو میاشت وروسته پر قانون د عمل کولو د څار لپاره کمیشن هم جوړ کړل شوی وو. دا قانون د هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه چې کوم معلومات غواړي د هغه په اړه اړوند ادارې یا محکمې ته درخواست ورکولای شي. د پاکستان احتساب ادارې مشر وایي د دې هیواد سوداګرو لخوا پر یاد اداره لګول شوي تورونه بې ځایه دي. جسټس جاوید اقبال دا څرګندونې د اکتوبر پر 6مه نیټه په اسلام آباد کې د یو ځانګړي کانفرنس پر مهال وکړې. نوموړي وویل د احتساب اداره خپلواکه ده او هڅه کوي چې سوداګرو لپاره یو ښه معاشي چاپیریال رامنځته کړي.
ل ټیکسونو سره تړلې ټولې مقدمې چې په کوم پړاو کې هم وي هغه بیرته اخیستل شوې دي. ما د نیب د مشر په توګه په دې اړه حکم جاری کړی دی. دویم اقدام مودا کړی چې له بانک څخه د دیوالیه کېدو کیسونه به نیب تر هغو پورې نسیړي تر څو چې اړونده بانک نیب ته خواست نوي کړي.
دا له هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې د دې هیواد مطبوعاتو داسې رپورټونه خپره کړي چې پکې ویل شوي چې سوداګرو د اکتوبر پر دویمه نیټه د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات کې تور پورې کړی و چې نیب د دوی په کاروبار کې لاسوهنه کوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت د اکتوبر پر شپږمه ویلي چې هلته د تر یوه اونۍ هم لا کم وخت کې د حکومت پر ضد احتجاج پر مهال د اتو امنیتي عسکرو په ګډون د وژل شو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د یاد وزارت ویاند سعد مان ویلي چې په بغداد او یو شمیر نورو ښارونو کې د دې احتجاجونو په ترڅ کې 6,001 کسان ټپي شوي هم دي چې تر 1200 زیات پکې امنیتي عسکر شامل دي. دا ناڅاپي لاریونونه د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ځوانو عراقیانو لخوا پیل شوي. هغوی روزګار او په خدمتونو کې شوالی غواړي او هم غوښتنه کوي چې د دوی په وینا هلته رواني پراخې درغلې دي ودرول سي. سپینه ماڼۍ وایي ترکی به له خپل پلان سره سم د شام پر شمالي برخه یرغل وکړي. دا به په سیمه کې د امریکا ملاتړ لرونکو کوردي جنګیالیو برخلیک په غیر یقیني حالت کې پرېږدي. دا خبره د اکتوبر پر شپږمه ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له دفتره په خپره شوي بیان کې سوي ده. د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر هم په دې ورځ وویل چې نوموړي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړې دي او پر دې سلا شوي دي چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره وویني. او د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماښام 6:30 پیل شي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ 40 پیسې او 193 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 10 پیسې او 101 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 55 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخستی کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ولیدل او ورسره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې پر حکومت ضد احتجاجي تحریک خبرې وکړې. دواړو ګوندونو ویلي مخکې تر دې چې د روانې میاشت پر ویشتمه دغه تحریک پیل شي اپوزیشن ګوندونه پر یوه تګلاره باید سرسله شي. د افغان طالبانو سرچینو پرون مشال لیډو ته ویلي له دوی سره د بندي درو هندي انجینرانو په بدل کې د افغانستان له زندانونو د خپلو درو مخکښانو په ګډون 11 غړي خوشي کړي دي. د چارو ځینې پاکستانی پوهان بیا اندېښمن دي چې د سعودي او ایران ترنګلتیا به د پاکستان په مشکلاتو کې اضافه وکړي.
یمن کې چې کم کسان جنگیږي هغه کې پاکستانیان هم شته، نو دا باغ مسلکي جګړې پاکستان ته راوړي. دلته مخکې هم حالات خراب دي ډېر.
او د اورګزو مشران وایي حکومت خپل هغه وادي نه پوره کوي چې له خیبر پښتونخوا صوبې سره د دوی د شاملولو پر وخت یې کړی وي.
ملک ړنګ ده، یو کیسه سہولت ورکی نشته. ا پیسې مو خوب کې و نه کاته، مو دا جړاو کو د حکومت نه.
پر یو شمیر نور سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. دا همولنه موجود پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ولیدل او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا اعلان شوی حکومتي ضد احتجاجي تحریک یې خبرې ورسره وکړې. تر دې لیدنې وروسته د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار او د پیپلز ګوند فرت الله بابر له رسنیو سره په خبرو کې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د احتجاجي تحریک د حمایت اعلان وکړ. دوی البته وویل چې د ازادي مارچ په نوم دغه احتجاجي مظاهرو تر پیل د مخه اپوزیشن ګوندونه باید پر یوه تګلاره سره سلا شي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان ویلی در روان اکتوبر میاش پر ویشتم بعد هیواد لبیلا بیلو برخو د اپوزیشن گوندونو قافلې د اسلام آباد پر لور روانېږي. حکومت بیا ویلی د اپوزیشن گوندونو په فشار کې به رانشي. د احمد الله رپورټ.
د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری او اسفند یارولی خان ترمنځ شوی ملاقات وروسته فرت الله بابر او میا افتخار حسین ګډي خبری غونډې ته وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان په کولو سره وویل د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو په دې اتفاق وکړو چې ازادۍ مارچ نه وړاندې د ګڼګوندیز یا د رهبر کمیټې غونډه راوبللې شي چې مارچ به په څه ډول مخ په وړاندې بوزو او تر کم حد تللې شو. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر وویشتمې نېټې راهسې د حکومت په ضد اسلام آباد طرف ته د مارچ کولو اعلان کړی دی او وینا یې وه د زر پاسېدو په نیت اسلام آباد ته ندی روان. که حکومت یې د مارچ ودرولو کوشش وکړو نو ټول ملک به جام کړي. خبری غونډې ته میا افتخار حسین وویل د دوی دا وړاندیز چې ازادي مارچ نه وړاندې یوه غونډه دې راوبللې شي چې پکې تګلاره جوړه کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکنان به په څه ډول ګډون کوي. حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ به خپل اتحاد ماتېدو ته نه پرېږدو. منگ ټول نوی انتخابات غواړو خو د فوس په نگرانۍ کې نه. منگ الیکشن کمیشن ته په لیکلي بڼه ورکړي که انتخابات بیا د فوس په نگرانۍ کې کیږي نو نتیجه به یې همهغه راوسی کومه چې د 2013 کال د انتخاباتو راوتلې وه. نو منگ پاکې رڼې او د فوس د مداخلې نه په غیر انتخابات غواړو. د پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون نور اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي شوې وه خو الیکشن کمیشن او حکومت دواړو دا تورونه پر ردول سره ویلی وو انتخابات پاک او شفاف شوی وو. خبری غونډه ته د فرت الله بابر وینا وا منگ ټول د اپوزیشن برخه یو او د خپل منځي ملاقاتونو د لړۍ به همدا شان روانه وي. موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او اپوزیشن ګوندونه د دې حکومت خاتمه او د نوو غیر جانبدارا انتخاباتو غوښتنه کوي. منگ ټول په دې متفق یو چې په ګډه سره به دا حکومت کور ته لیږو ځکه چې دا ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دی. بلخوا مولانا فضل الرحمن او د ګوند نور غړي وای ازادي مارچ لپاره ورکړل شوی تاریخ حتمی دی او په 28 اکتوبر باندې ټول ملک نه قافلې اسلام آباد طرف ته روانېږي. د مولانا فضل الرحمن د مارچ په حق لا پرون د اتوار پر ورځ په لاهور کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته وویل نو موړي همیشه د خپل ګټو لپاره سیاست کړی دی خو دا ځل به قام په خبرو کې ناراضي او د فضل الرحمن مارچ به د ناکامۍ سره مخ کیږي. د نو موړي وینا وا اپوزیشن لخوا د انتخاباتو غوښتنې هیڅ جواز نه جوړیږي. حکومت به خپل موده پوره کوي نو دوی دې تر 2023 کال پورې انتظار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان طالبانو سرچینو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د درو مخکښانو په ګډون د دوی یولس غړي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو خوشي شوي دي. د طالب چارواکو چې نمونه نه دي په ډاګه کړي زیاته کړې چې په بدل کې دوی درې هندي انجینران خوشي کړي دي. پر دې موضوع نور معلومات په اسلام آباد کې خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان راکړي دي.
مهم کسان چې کوم خوشي شوي دي نو په هغه کې د طالبانو د واکمنې په موده کې د کونړ گورنر دی هغه خوشي شوی دی. بل د نیمروز گورنر دی والی دی هغه آزاد شوی دی او دې سره سره د حقانی چې کوم کورنې دا د یو مهم غړي هم خوشي شوی دی. ولس کسان او دا خلک 13 ورځې طالبانو سرچینو دا منلي چې د باګرام د زندان نه خوشي شوی او بغلان کې دوی بیا طالبانو ته سپارلې شوی او بغلان هغه سیمه ده چې کوم ځای کې طالبانو هندي انجینران هغه یرغمل نیولي وو هغه تختول وو. البته طالبانو هیڅکله هم دغه هندي د هندوستان بارتي چې کوم انجینران دي چې درې پکې اوس دغه یولسو طالبانو دغه په بدل کې خوشي شوي دي. نو بغلان کې دوی د تختول او درې اوس تبادله شوي دي. دوا چې کوم خارجي پروفیسران دي یو امریکایي یو استرالوي هغه طالبانو تختول 2014 کال کې او داسې مونږ اورو چې دا غي په اړه باندې هم خبرې شوي دي او کېدی شي هغه هم پراتون کې بل یو پړو کې هغه خوشی کړی شي.
خا طاهر خان سیب دا هم راته وایي یو پښتنه دا هم را پیدا کیږي پورته کیږي چې دا طالبان چې اوس په دې وروستیو کې دوه درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې وو چارواکو سره ولیدل نو د دې معاملې د بندیانو د تبادلې د خوشی کولو د دې تړاو لدغه سفر سره تاسو ګورئ چې شته کنه؟
ترسه حدا خوشتا دا یو موضوع وا د بندیانو د خوشی کېدو، لیکن د قیدیانو خبره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ډیری مودې راهیسې دا روانه ده، او په چې کوم نه هم پړاو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په قطر کې د خبرو په هغې کې په دې باندې بیا ډیره توجه شوې وه، او پاکستان د دغه دوه پروفیسرانو د خوشی کولو دپاره منځګړتوب کوي، او دغه په هغې اړه باندې خبرې په قطر کې شوي. دا طالبان په خپله باندې منی هم، نو د اعتماد سازۍ دپاره څه ګامونه په کار دي، او چې دغه د خبرو بیا شروع ته لار سم شي، نو په هغې کې یو د قیدیانو دا تبادله ده، د قیدیانو خوشی کېدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
په وروستیو کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلتیا داسې حالت ته رسېدلې چې ډېر خلک ورته د جنگي ماحول په سترګه ګوري. اوس داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ګواکې دا هېوادونه د خپل منځي کړکېچ کمولو لپاره خبرو اترو ته راضي شوي، خو په رسمي توګه یې لا څه نه دي ویلي. د سعودي عرب او ایران کړکېچ د پاکستان او افغانستان لپاره په دې مهم دی چې له ایران سره پولي او له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري. پوښتنه دا ده چې د سعودي عرب او ایران په ترنګلتیا کې پر پاکستان او افغانستان څه اغېز کېدای شي، او دوی د دې کړکېچ کمولو لپاره څکوله شي یو کنه. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورت.
د ایران او سعودي عرب ترمنز ترنګلتیا په داسې وخت کې زیاته شوې چې پاکستان په کورنۍ توګه له اقتصادي بحران او په سیمه کې سفارتي ستونزو سره مخامخ دی. بل پلو نه یوازې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنز تر ډیره پرمختللې خبرې اترې هم بیرته درېدلې دي، بلکې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه هم زیات شوي دي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان وای پاکستان او افغانستان ته به دا ډیره ګرانه وي چې له سعودي عرب او ایران سره یو رنګ اړیکې وساتي. د دوی په وینا که پاکستان او افغانستان دا سیاحت وکړي هم، خو سعودي عرب او ایران دواړه به هڅه کوي چې هم کابل او هم اسلام آباد ځان ته نږدې کړي. د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په پاکستان کې ولس په دې کې په دوو برخو ویشل دي چې پاکستان دی د ایران ملګرتیا وکړي او یا دی له سعودي عرب سره ودرېږي. ډاکټر سرفراز خان وای د ریاست په توګه پاکستان تر ایران زیات له سعودي عرب سره نږدېکت او همکاري لري، کوم چې د په وینا په اوسنیو حالاتو کې د ملک لپاره تاواني خبره ده.
مونگ مخکی ماضی کی قطر دا چی پاکستان کی مسئلے کی بنیاد باندے دا بارنی جگڑی راغلی دی، بیا مونگ پدی ہم خبری ہو چی یمن کی چی کم کسان جنگی گی دا سعودی طرف ناغی کی پاکستانیان ہمشتا، نو دا با آگا مسئلے کی جگڑی پاکستان طرف ہوئی، او دا سی چی دے دلتے با مخ کی ہم حالات خراب دی دیر معیشت کمزوری دے، نو دا با تاوانو کی.
د سیمیزو چارو افغان کارفو مشتاق رحیم وای افغانستان هم په یو داسې حالت کې دی چې له ایران او سعودي عرب څخه د ملګرتیا لپاره یو نسی غوره کولای. د ویل افغانستان له ایران سره پول لري او سعودي عرب ورته په دې مهم دی چې یو پلو امریکا ورسره ولاړه ده او بل د سولې په ټینګښت کې ممکنه رول لوبولای شي.
که افغانستان لړغو ګورو نو ایران د چابهار بندر لاره افغانستان ته زمينه مساعده چې ته هند سره وصل شي، او لدی لاره خپلغه کوم سوداګری چې د اغه ته ډیر ژوره پراختیا ورکي او ډیر اقتصادي پرمختګ وکي. لیکن په عین حال کې د امریکا شتون چې دی او د امریکا خپلتیا د سعودي له ادرسه د ایران سره یا ایران سره مستقیم د سهيله حالت ایجاد کړي چې افغانستان مستقیما ایران سره اړیکه نشي پاللی.
ډاکټر سرفراز خان وای پاکستان خپل حالت او پاربي وادونو کې میشتو خپل وګړو ته پکتو باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روغ جوړ کې هر ممکن کوشش وکړي.
سعودي او ایران چې د هغه منځ کې روغ جوړې د پارا کا اسلامي کانفرنس یا نور ملکونه د عرب لیگ یا د پاکستان مرستې سره کسان کا روغ جوړې کوشش کوي او هغه کې پاکستان کرو جوړې د پاره کار وکړي، نو دا به زیات غوره وي.
مشتاق رحیم وای افغانستان باید هڅه وکړي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ کې به طرفه پاتې شي.
اجازه ورنه کې چې د افغانستان خاوره د ایران په مقابل کې وکړول شي، او همدارز ایران سره یو غیر رسمي موافقه ته ورسیږي چې د امریکای پر ضد د افغانستان په خاوره کې دلته مداخله ونه کړي، چې د دې نخې نښانې شته چې په خوا دوی دا کار کړی دی.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ له هغه وروسته حالت جنگي سوچي د سپتمبر پر 14 په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو ډیر تاوان رسوونکي بریدونه وسو. که څه هم د هغه ذمواري د یمن حوثي یاغیانو منلې وه، خو سعودي عرب، امریکا او ځینو نورو هیوادونو یې تور پر ایران پورې کړی و، کوم چې هغوی رد کړی و.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن وایي تر اوسه له سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره 14,000 درخواستونه ورکړل شوي دي. د کمیشن یو چارواکي مشال لوی ته ویلي د ورکړل شوو درخواستونو پر 96% برخه عمل شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2013 کال کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور کړی و. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
شاوخوا شپږ کاله پوره کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور شوی او په دې د عمل کولو د څار لپاره یو حکومتي کمیشن هم جوړ شوی دی. دا قانون هر شهري ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه څه معلومات پکار وي، دغه په اړه د اړوند ادارې یا محکمې ته درخواست ورکړي. ریاض داوودزی د کمیشن یو کمیشنر دی. نوموړي پرون مشالې ټول چې په تیرو شپږو کلونو کې چې کم 14,000 درخواستونه ورکړل شوي، په هغو کې سرکاري محکمو 9,000 درخواستونو ته جواب ویلی، خو پاته نور کمیشن ته ورغړل شوي دي.
اوس پورې 14,000 خلکو چې نه نو هغه معلوماتو د پاره درخواستونه ورکړي دي، پاګې کې 9,000 تنانو ته چې دینو تر لاسه شي، 9,000 تنان بیا راغله دی کمیشن ته، او کمیشن هم چې دینو څه کم 9,000 تنانو ته صرف 2,202 هغه تنان دي چې دا غي کیسونه لا روان دي، او نور ټولو ته معلومات تر لاسه شي دي 96% تنانو ته. په دې کې شپږ فیصد چې دینو امرمنی شامل دي.
ریاض داوزی وایي چې زیاتره درخواستونه د پرمختیایي کارونو، تعلیم او صحت څنګه پاړه دي، خو سره له پولیسو او آن له های کورټ هم معلومات غوښتل شوی دي. په 2013 کال کې د مرکز او صوبې تر تنظیم لاندې قبایلی سیمې یعنی فاټا او پاټا په خیبر پښتونخوا کې زم سوي وي. ریاض داوزی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر زم سو سیمه هم لاګو سوي دي، او د هغه سیمو خلک هم اوس درخواستونه جمع کوي.
د ملکن نه خډیر زیات تنان راځي، شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي، خو دې کې بس یو وړا غونډه مسله ده چې هغه زمونږ سره روانه ده. مونږ د ټولو ډیپټی کمشنرانو ته خطونه خو مخ کې استو، او هغه ته مونږ چې تاسو مونږ ته هغه ټولو محکمو تاسو پروفارما مستو چې مونږ ته تاسو راوسته وي، تاسو تاسو نه خلکو درخواستونه ورکړي دي، او څومره معلومات تاسو ورکړي او څومره تاسو ورکول غواړي یا به ورکوي. نو مونږ ته تر اوسه پورې یو درزن خوراغلی دي، نو کېدی شي چې دسمبر پورې مونږ ته د غټول معلومات ترلاسه شي. خو خلک روان دي او درخواستونه ورکوي.
ریاض اوزی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې د خبر هم په پام کې نیول شوی چې کڅوک لیک لوست نه سي کولای سي درخواست ورکړي.
د قبایلی سیمو خلک چې د صرف اغې دی یو لفظ استعمالوي، نو اغې دی ورسره دا وایي چې مونږ ته د آر ټی آی د قانون لاندې دا معلومات را پی یو ته قانون په دې مجبوره کړی دی چې که دغه سړی لیک لوست نشي کولای نو دی به اوري او دی به ورل لیکي، او په دې قانون کې دا دی که کومې ادارې خپل پی یو نه جوړ کړي نو د اغې ادارې سربراه اتوماتیکلی چې دینو دا پی آی یو وی پبلک انفارمیشن افیسر وی دی ورته کینی دی ورته د آر ټی آی د قانون لاندې ما دا معلومات را کاغه ورته وی چې درخواست را دی بوتی ز نشم لیکه ماته ولیکا ابه ورته لیکي ک هغه سره دغه معلومات نیو بلې ادارې سره نو د در رهنمایي وکي.
ریاض داوزی زیاته کړه کمیشن پلان لري چې په قبایلی زلو کې معلومات ته د لاسرسي قانون پاړه په خلکو کې د پوهاوی لپاره په راتلونکو اونۍ کې کمپاین پیل کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د اورګزو مشران وایي حکومت خپل یغ ژمنې نه پوره کوي چې دوی د سیمې له خیبر پښتونخوا صوبې سره د ورګډول پر مهال یې کړې وي. د دوی په خبره سړکونه خراب دي، د هسپتالونو او سکولونو ودانۍ ورانې پرتې دي، او د ژوند له یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو محروم دي. په صوبایي سملا کې د اورګزو یو استازي بیا وایي حکومت به ژر د دې ضلع پر پرمختیایي چارو لاس پورې کړي. د ممتاز بنگش رپورټ اورو.
د منځنی اورغزو یو مشر ملک عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت ویلی وو چې د سیمې پرمختګ لپاره بسل عرب روپی ورکړي خو دا اجمن الله تر اوسه پوره نشوه.
ځان کې دو په وخت کې مسر جب اوغات ار کال باندې تا ته 100 عرب روپی ملایيږي. ملک ډنګ ده یو کیس سہولات ورکی نشتا ا پیسې مو خوب کې ونه کاته مو دا جړاو کو د حکومت نه.
یو بل مشر ملک فرخمین مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو او هسپتالونو ودانې ورانې پرتې دي په سیمه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوې د نش برابر دي خو حکومت د دوی ستونزې هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی.
افریجنسی کې چې څورا نقصان شوه دي نن طریقه پورې حکومت یوې خبرې د مو غوري نه دی کړی او روډونه مړنګ دي او هسپتالونو هیڅ غور نشتا د سکولونو مې هیڅ غور منشتا.
د مشرانو غختنو پاله چې مکل او رغزونه د صوبای اسمبلی غړی غازی غزن جمال نو پختل نو د مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له اړخه چې پورستوي کې د قبایلی سیمو سره کومې ژمنې شوی وي هغه بزر تر سره شي ځکه چې دوی ته اوس فندونه ورکول پیل شوی او په سیمه کې د سکولونو او هسپتالونو حالات به اوس ډیر خشي.
د قبایلی لاکو سره کم وادي کې د سمو په دته ان اف سی کې 3% درکو هغه سل عرب روپې جو دي زمونږ تر سالانه به مخ کې شل عرب ملاوي دي اوس به د شل عرب نه پاس سل عرب ملاوي کی هغه د کال د بجټ کې چولم دي نو ان شاء الله دا رفتار ختم دي د سکولونو هسپتال سره جوړېدلو هغه به اوس زیات تیزی کېږي چونکې مونږ سره اوس فنډونه زیات شوي دي.
د یادونې ده چې قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډولو پر مهال مرکزي او صوبایي حکومتونو بیا بیا ویلي وو چې د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره به بیډندي ګامونه پورته کړي او دغه شان به د دې سیمو خلک د صوبې نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ولري خو لا تر اوسه د ورغزو خلک د دې اسانتیاو نه بې برخې دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د کورم اوسیدونکو پرون دی احتجاجي مظاهره لاله حکومت وغوښتل چې دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې برابر کړي او په سیمه کې جوړې امنیتي پوستې ختم کړي. دوی د سدې پر لوی سړک تر ساتونو ناستل او حکومت ضد نارې وهلې. حکومتي چارواکي وروسته دوی ته ورغلل او د ستونزو د حل ژمنه ورسره وکړه. طارق اورغزه معلومات راکوي.
په کورما کې د مسوزو الشوزو زهموش او پړچم کني اوسیدونکو د اتوار پرز د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي په غټ شمیر کې د سدې خار په عوامي مارکیټ کې لا بینر سره ناستول او د ړنګو شو کورونو سروې موبایل سرویس بحالې دل د مړو او زخمیانو لپاره موعظه نادرا او بنظیر انکم سپورټ پروګرام دفترونه د سدې په عوامي ځایونو او اډو کې د خزو لپاره انتظارګاه سدای امن پروګرام کې د زنانه او سہولت لپاره عمله او له کورمې حدودو څخه پر امنیتی پوستو تعینت شوی دا ورغزو او خیبر زلو اف سی د لری کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج کوونکو مشر پټان عبدالخالق وای موږ مجبور شو چې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج وکړو ځکه چې بار بار په دغه غاړه حکومتي مشرانو ته خپل فریادونه وړاندې کړل خو هغوی ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
دلته څومره افسرانو ستي یو د مو په خبر په بیسبل سور افسرانو ستي هغه یې مو مسالو ته یې مو مشکلات ته مشکلات نه ځکه کله کال نیم کال مو په درخواستونو باندې په پیلونو باندې چې چیرته افسار دروازه ټکول تنا حل کېدلو نو مجبوران مې خپل خلک ډول چې باسو سره وځو ضرور واخې.
په دغه احتجاج کې زیاتره هغه خلک شامل ول چې په 2013 کال کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله متاثر شوي دي. د مسوزو نجاب کلی محمد جلیل وای له دغه مخکې حکومتي مشرانو سره په پیښور کې تر احتجاجي ناستې وروسته د ژمنه کړې و چې د ړنګو کورونو سروې به ورته کوي خو دوه کاله تیرې دوه باوجود تر اوسه د خبره عملی نشوا.
ودا وشولا چې کورونه پته دیږي چې کورونه پته جوړیږي بیا چې سرو وشي وتا چې تاسو کور کې ملبان نشته راځي په دغه کې بیا وتا چې تاسو کور کې کور جوړ کړی دی په دغه تنه کې.
دغه احتجاج کوونکي لسدې پړچنار تروان ول او هغلته د تنظیمي دفتر مخې ته د کینستو پروګرام مو خلاصيمي د صوبای سیملي غړی محمد ریاض او منځني کور مې مرسیال کمشنر فضل الدین صافي په سرپرستۍ کې حکومتي وفد سره تر مذاکراتو پس دا ډاډ ورکړو چې غوښتنې به منل کیږي نو دا سه هغوی له دغه ورسته شول او احتجاج ختم کړو. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام ترش پگو.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل پارټي غوښتنه کړې ده چې اپوزیشن ګوندونه د جمعیت علما اسلام لخوا د ازادي مارچ په نامه تر اعلان کړي لاریون وړاندې ګڼ ګوندي غونډه یا د رهبر کمیټې غونډه راوبلي. د خبر د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری او د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړې ده. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو څخه د درو مخکشانو په ګډون 11 غړي خوشې شوي دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د اکتوبر پر شپږمه د نوم نشودلو په شرط مشال راډیو ته وویل د خپلو ملګرو په بدل کې درې هندي انجینران خوشې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نن څخه د چین درې ورځنی سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې عمران خان به په دې سفر کې د چین له مشرتابه سره پر سیمه ایزو او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. په خبر پښتونخوا کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن وایي تر اوسه له سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره 14,000 درخواستونه ورکړل شوي دي. کمیشنر ریاض داوودزی د اکتوبر پر شپږمه نیټه مشال رادیو ته وویل چې په ورکړل شویو درخواستونو کې پر 96% عمل هم شوی دی. د پاکستان احتساب اداري مشر وایي د دې هیواد د سوداګرو لخوا پر یاد اداره لګول سوي تورونه بي ځای دي. جسټس جاوید اقبال دا څرګندونې د اکتوبر پر شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د یو ځانګړي خبري کانفرنس پر مهال وکړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د اکتوبر پر شپږمه ویلي چې هلته تر یوه اونۍ لا هم کم وخت کې د حکومت ضد احتجاج پر مهال د اتو امنیتي عسکرو په ګډون د وژل شو شمیر 104 ته رسیدلی.
او سردونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکیل احمد الله ورو
جنگ او رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه علاوه د نړۍ په یو ملک کې هم د پولیو کیس موجود نه دی. په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشتې نه تر دې دمه 2 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د پولیو کیسونه په زیاتېدو د تشویش سرګندونه کړې ده او د یاد ملک په وګړو یې عارضي نړیوال سفري بندیزونه د دریو نورو میاشتو لپاره د غځولو سفارش کړی دی. رسپانه لیکي که حکومت د ملک نه په مکمله توګه د پولیو رنس خاتمه غواړي نو ورله پکار دي پولیو ورکرانو ته ټول ضروری سہولیات او مراعات هم ورکړي. چې کم مور پلار خپلو بچو ته پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول نه انکار کوي نو د حکومت ذمہواری ده چې په هر طریقه وي دوی دې راضي کړي چې په ملک کې یو ماشوم هم د پولیو مخنیوي څاڅکي سکلو نه پاتې نشي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي نړیواله ټولنه کشمیر د حالاتو نه په خشان خبر ده. نور له پکار دي چې د مسلې حل لپاره د ګامونه پورته کړي ځکه چې تر څو د کشمیر مسله هواره نشي نو پاکستان او هند ترمنځ به همدا شانته او تریخواله موجود وي. ورسپانه لیکي امریکا په شمول د نړۍ یو شمیر ملکونو مشران دریز لري چې پاکستان او هند لا د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. هند نه خو پاکستان سره مذاکراتو ته تیاریږي او نه د کشمیر مسلې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوستو ته تیار دي. نو نړیوالې ټولنې له پکار دي چې په هند فشار په اچولو سره دي د دې مسلې حل راوباسي. نوای وخت ورسپانې هم خپل اداریا د کشمیر په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي د امریکا سېنېټر کریسوان د هند تر انتظام لاندې کشمیر حالاتو نه ځان خبر لپاره یاد ملک تلاړو خو نوموړي ته جمو او کشمیر ته دتلو اجازه ورنکړې شو. ورسپانه لیکي مودي حکومت له دې وړاندې د کانګرس پارټۍ راهول ګاندی په شمول د زنو نورو ګوندونو مشرانو او د انساني حقوقو تنظیمونو غړو ته هم کشمیر ته دتلو اجازه نه ورکړي چې ترې ظاهريږي چې په کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزيانې روانې دي او هند یې پټول غواړي. ورسپانه لیکي هند کرفیو له وجې د کشمیر حالات زیات وخت داسې نشي ساتلې نو ورله پکار دي چې د کشمیریانو د خوخي مطابق د دې مسلې حل راوباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
تایم مجلې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنځ د لیدنې او المان وپاڼې په عراق کې د راوتلو احتجاجونو پاړه لیکنې خبرې کړې دي. تاسو ته مهم ټکي درورو. ټایم مجله د یو طالب چارواکي له خولې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له طالب مشرانو سره لیدلې دي. دا لاغه یو میاشت وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې ختمولو په مخه له طالبانو سره د سولې لوزنامه نشي کېدی. د طالب چارواکي د خلیل زاد او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو د پلاوی ترمنځ د جمعې ورځې لیدنې په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته نه دي پیل شوي. لیکنه کاږي په اسلام آباد کې د خلیل زاد او د طالبانو لیدنه ځکه هم مهمه ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په تیر یو کال کې له طالبانو سره په دوحه کې نه دوره خبرې وکړې. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. د سپتمبر میاشت په پیل کې داسې برېښېده چې دواړه خواوې یوې موافقې ته نږدې شوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښو پکې د یو امریکایي سرتیري وژنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. بلخوا المان غږ وپاڼې په عراق کې د پیل شوو احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي تیر کال هم په هغه هېواد کې احتجاجونه راوتلي ول چې د تیلو د تولید لپاره مشهور ښار بصره مرکز و. عراقیانو تیر کال ځکه احتجاج کړو چې زرګونه کسان د اوبو د ککړتیا له وجې ناروغه شوي ول. لیکنه کاږي د عراق سګنی احتجاجونه ښایي تر ډیره د عبدالوهاب السادی په نوم د عراقي پوځ د یو مشهور جنرال له دندې د لرې کولو پر ضد وي. خو له لیکنې سره سم د دې احتجاجونو تر شا د عراقي ټولنې نا ارامۍ هم دي. د چارو پوهانو له یوې مودې راهیسې خبرداری ورکاوه چې عراقي ځوانان به له بیروزګارۍ تنګ شي او لارو ته به ووځي. دا په داسې حال کې ده چې عراق د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې زیات تیل لري او اقتصاد یې هم پر تیلو ولاړ دی. خو په لیکنه کې د منځني ختیځ د چارو پوهانو په حواله ویل شوي، په عراق کې اداري فساد د دې سبب شوی چې یو زیات شمیر وګړي یې بې وزله پاتې شوي. لیکنه زیاتوي د عراق اوسني احتجاجونه تر دې دمه یوازې د هېواد تر شیعه اکثریتي ښارونو محدود دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي په کابل کې د برتانیا سفیر پرون په ګډه د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته ورغلل او په ولسمشریزو ټاکنو کې د چول شو راو د شمیرنې پروسې وڅارله. دوړو مامورینو دغه پروسې پر شفافیت ټینګار وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي او دوی هم ژمنه کوي چې د انتخاباتو پایلې به پر ټاکلي وخت اعلان کړي. سفیر الله ستانکزه جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کې د یکشمې پورس په کابل کې د برېټانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسې له نږدې وکتله. په کابل کې د برېټانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان ته پته موسی. د برېټانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. د ټاکنو له ټول ټال نږدې یو نیم سل میلیون ډالر بودیجې نه د 950 میلیون ډالر مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د دغه کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د انګلستان سفیر او د ناټو ملکی استازي دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشری ټاکنې تیرو انتخاباتو ته په کتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې یو لک څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر هم درنګه د دقت غوښتونکي شي، همغه اندازه د دې شفافیت او مشروعیت باندې هم درنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2 میلیونه شپږ لکه کسانو رایه ورکړي. د انتخابات خپلواک کمیسون اوس د دغو رایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان احتساب اداري یا نیب مشر دې هواد سوداګرو لخوا پر دې اداري لګول شوی تورنه بي ځای بدلي دي. دا له هغه وروسته چې پاکستان سوداګرو دا هواد وزیر اعظم او د پوز له مشر سره په لیدنو کې تور پورې کړل چې د نیب د مداخله لکبله یې سوداګریزي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د سوداګرو شکایتونو پر حکومت او نیب فشار زیات کړی دی. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د احتساب قومی ادارې نیب مشر جسټس جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې سوی خبر کانفرنس په اصل کې هغو پښتنو او اندیشنو ته جواب ویلو چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ادارې د رول په اړه راپورته سوي دي. بحثونه له هغه وروسته تاوده سول چې کله د پاکستان مطبوعات ولیکل سوداګرو د تیرې چهارشنبې په ورځ د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات کې شکایت وکړ چې د احتساب ادارې نیب له وجې کاروبار زیانمن سوی دی. خو په خبري غونډه کې جاوید اقبال دا تورونه به اساس وبلل او ادعا وکړه چې هڅه کوي د سوداګرو لپاره یو ښه معاشي چاپیریال رامنځته کړي. نوموړي وویل چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده.
موجودہ بزنس کے حالات کو دیکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی کے
د ہیواد اوسنی اقتصادی حالات او د سوداګر او تحفظات او تا په کتو سره مو زن اقدامات کړی دي چې په کې لومړی د سلور کسی ز کمیټه جوړونه ده. دا کمیټه تاسو د سوداګرو استازي وګڼي. دا لا معلومه نه ده چې د دې کمیټې واک او اختیار بسوي. البته تاسو یې مشاورتي اداره وګڼي. له دوی سره به د تجارو په ستونزو خبرو اترو ته دوام ورکو او حل به راوباسو.
مسائل کا حل نکالا جائے گا.
البته جسټس جاوید اقبال په ډاګه کړه چې نیب یو خپلواک اداره ده او د هیڅ ماتحت نه ده. سوداګرو ته د ډاډ ورکولو لپاره نوموړي د ځینې اقدامات هم اعلان وکړ.
کې تمام ټیکس ریلیټډ مقدمات
یو کسي ټیکسونو سره تړلې ټولې مقدمې چې په کوم پړاو کې هم وي هغه بیرته اخیستل شوې دي. ما د نیب د مشر په توګه په دې اړه حکم جاری کړی دی. فهرستونه جوړ شوې دي او د راتلونکو اونۍ په پای کې به دغه ټولې چارې د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته وسپارل شي. دویم اقدام مودا کړي چې له بانک څخه د دیوالیه کېدو کیسونه به نیب تر هغو پورې نسیړي تر څو چې اړوند بانک نیب ته خواست نوي کړي. نیب به له خپلې مخې په دې اړه کاروي نه کوي.
خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم د نیب د مشر لخوا د سوداګرو د ډاډ لپاره اقدامات اغیزمن نګړي.
نیب چې کوم اعلانونه کړي دي د هغو په اړه لما سره د دې ادارې په ماضي کې داسې ثبوتونه نشته چې لمخې ووایم چې تازه اعلانونه به پر معاشي هلو ځلو څه خاص اغیز وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان سوداګر له نیب شکایت کوي، بلکې دوی له سمو دی رای سی وای چې د نیب لخوا په سوداګریزو چارو کې مداخله پر کاروبار ناوړه اغیز کړي چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصاد هم زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څه د پاسه یو کال راهیسي له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې لړ کې له ملګرو هیوادونو او د مالی نړیوال صندوق IMF څخه پورونه هم اخیستي دي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکلی پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د تشدد له پیښو وروسته په هغه هیواد کې میشت ځینې هندوان غور کوي چې هند ته کډه شي. خو څو نه وړاندې په سند صوبه کې مذهب ته سپکاوي په تور د هندوانو یو سکول او مندر ته زیان ورسول شو. خو لیکنه زیاتوي هغه هندوان چې پرستاو کې له پاکستانه هند ته تللي دوی پر ضد د امتیازي چلن له امله شکایت کوي. د لیکنې تفصیل انیسې اجمله.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سونه وړاندې په سند صبح کې قهرجنو مظاهرچیانو د اندوانو یو سکول او لایې سره نږدې یو مندر ته زیان ورسو. په پاکستان کې له وړاندې نه ګڼ اندوان په دې سوچ کوي چې آیا په هیواد کې پاتې شي او کنا، ځکه چې دوی په پاکستان کې ځان خوندي نه بولي. رسپانه د سند صبح په ګوټ کې د تاجر کمار په حواله لیکلي د دوی زیاتره مشران د پاکستان جوړېدو پر مهال هند ته کډنه شول، ځکه چې هغوی خپل کاروبارونه خرابول نه غوښته، خو اوس یې یوه تېروتنه ګڼي. نوموړي زیاته کړه هند ته په کډه کېدو غور کوي، ځکه چې هلته به یې څوک د عقیدې پر بنیاد ونه وژني. روزپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو پر مهال په دواړو هیوادونو کې د فرقیز تشدد اندېښنې هم پیدا شي. په پاکستان کې ځایي چارواکي وایي په هند کې بابری جماعت ته د زیان رسېدو وروسته د فرقیز تشدد له وجې په 1990 لسیزه کې ګڼ کسان کډه شوي وو او له هغې راهیسې اندوان له پاکستانه هند ته د کډه کېدو لپاره زیات اړه کېږي. د بابری جماعت د پیښې په بدل کې په پاکستان کې هم بریدونه شوی وو. روسپانلی کی دوسنی مهاجرت وجه د هند وزیر اعظم مودی په هیواد کې اندوانو ته سرګند اهمیت ورکول دي. خو د نیویارک ټایمز په خبره د وزیر اعظم مودی د دې اقدام له وجې د هند سیکولر نظام ته زیان رسیږي. روسپانلی کی د وزیر اعظم مودی په واک کې دراتلو راهیسې په پاکستان کې میشت اندوان وای اوس ورته په مذهبي رسوماتو کې د برخې اخیستو لپاره د هند ویزې په اسانه ترلاسه کیږي او دوی دا ویزې وروسته د هند شهریت ترلاسه کول لپاره اوږد مهاله ویزو ته هم بدلولی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي په 2013 کال کې د هند حکومت 2022 اوږد مهاله ویزې ورکړې دي. له دې وړاندې په 2018 کال کې 2012 او په 2018 کې 2298 ویزې ورکړې وې. روسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر د ترنګلتیا له وجې پاکستان هند ته تلونکي ریل ګاډي یو وارې بیا درولې دي. په سند کې مشت سوداګر کومار په خپله سیمه کې په اوسني تشدد خفه دی، خو هغه وایي د ریل ګاډو بیرته فعالېدو وروسته پاکستان پرې خودو ته زړه ناسره دی. یو بل هندو باغچند بیل چې په 2014 کال کې هند ته کډه شوی وایي له تشدد او د کراچۍ له حالاتو په وتلو خوشاله وو. نوموړي زیاته کړه هغه ګڼل چې په هند کې د خپلو خلکو په منځ کې دی او ازادي لري، خو باغچند د اندوانو د ټیټې طبقې دی او لدی قبل یو پندیت مندر ته له داخلي دو منع کړي وو. باغچند نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي په هند کې له یو کوی اوبر او باسلی چې په د لوړې طبقې براهمنانو حمله وکړه او د اوبو د ککړولو تورې په پورې کړ. باغچند وایي په پاکستان کې د اندوانو مسلمانانو ترمنځ توپیر کیږي، خو په هند کې د طبقې پر اساس له امتیازي توپیر سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو ده.
د میرام شاه په سرکاري کالج کې په تیر یو کال کې د پښتو ژبې په مضمون کې هیڅ یو زده کوونکی داخله نه دا اخیستی. د کالج د پښتو ژبې یوازینی استاد هم بدل شوی دی. د سیمې تعلیم یافته ځوانان دا کار د پښتو ژبې د ودې پر وړاندې د لوی خنډ په توګه یادوي. د کالج پرنسپل وایي له پوځي افسرانو او د تعلیم له محکمې سره خبرې روانې دي او دا چې دوی درسي کارونه به ژر ښه شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکی او استادان وایي د یاد کالج یوازینی پښتو پروفیسر هم دا کالج نه بنو تا بدل کړل شوی. پروفیسر تاج محمد میسود چې میران شاه کالج کې د 13 کالونو نه پښتو سانګې استاد وو تور پورې کوي چې د کالج علاوه کمن نه غواړي چې یاد کالج آباد وي او وړاندې به دوی سره سلګونه زده کوونکي ول، خو اوس دوی هم د یاد کالج نه بدل شوی او متبادل پروفیسر ورته لا نه دی ورکړل شوی.
زه د 98 نه میران شاه ته روغلی یم. څلور کلاسینه وي په فرسټ ایئر شو دی مو 157-158 پیرا وړ کی وي. په سیکنډ ایئر شو داسې تعداد وه. بیا چلش کې د حالات سره خروب شول. بیا خو داسې کالج ته څوک روتلل نه وه. ساه شکول بیا داسې وو چې کله د ضرب اعظم نه میږ واپس شوي یو ژڼ کې ته هغه داخله نه دی ملاو، نه په فرسټ ایئر شی نه په تھرډ ایئر شی، چې نه پښتو سبجیکټ نه وخلی. زه ویز دنه رو ټرانسفر شوم ورته د پښتو ټیچر پوته انشا ورته درې پوسټینه خالی شته.
د میر علی اوسیدون کې اسرار خان چې پښتو کې ایم فیل کړي وایي راتلونکي کې ځوان کو لخپل مورانه ژبه پښتو نه لری کړل کیږي، باید چې مورانه ژبه پښتو لا توجه ورکړي.
یو کوم غاری چې مور خپل ځان ور وپیژنو نړۍ ته، نو د دې لپاره بهترین وسیله د ژبه ده، نو باید چې پښتو ژبې ته خصوصي توجه ورکړل شي. د افسوس مقام دی چې میران شاه کالج کې په 13-12 کالو کې د پښتو یو سټوډنټ هم نه دی اخیستل شوی. پرنسپل صاحب نه خواست کوو چې پښتو ژبې 20 پروګرام دې شروع کړل شي. پښتونخوا په نورو کالجونو کې په کنټریکټ بیس باندې اډ حق بیس باندې لیکچرر برتي کېدل شي، نو زمونږ په میران شاه کالجونو کې ولې نه برتي کېږي؟
کلامو چې په دې اړه د میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل ایوب رحمان نو پوښتل، نو دوی وویل چې عملیاتو پس کالج کې نوي زده کوونکو داخله کمې شوې او اوس رو رو په مخ روان دي. د پښتو څانګې لپاره د پروفیسر غوښتنه کړې او په عرضي بنیاد هم استاد اخلي.
زر بازب په وجه بند خدا کالج سلورنیم کاله بند شو. بیا دې را پس د دې کالج حالات داسې وی نه گفتبه وی. د آرمی سره مې میټینګونه وکړل، د سیول سره مې میټینګونه وکړل. ډېر غټ پروجیکټ راغلو او مونږ رینوویشن شروع کړ. ما په شتوم اډورټایز کړی دی د پرایویټ فنډ نه، د ډایرکټر نام غواړه او تاسو به وګورئ چې د کالج په فول سوینګ بند روان شو.
د یاد کالج موجوده او پخوانی زده کوونکي او استادان غوښتنه کړي چې میران شاه لوی کالج په فعال کولو تعلیم څنګه خصوصي پام وکړي او ځانګړي ډول پښتو څنګه چې دومره لاندې کچا ته راغلې معیار ښه کولو لپاره فوري پروفیسر دغلته تعینات کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادان وایي حکومت دوی ته د استوګنې لپاره د یوې نمرې ځمکې ورکولو خپلې ژمنې نه پوره کوي. دوی زیاتوي تنخواګانې کمې دي او د کرایې په کورونو کې اوسیږي چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونکو د ښارګوټي چارې نهایي شوي، خو د ښار جوړولو وزارت یې د نامعلومو دلایلو له امله ځنډوي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنی په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه تر سره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وي، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخوا یې هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
معلمان بیچارهګان خو یو خو ماشونې هم کم دي او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري، په کم 50 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي او د خپلو ماشومانو لپاره مغز لازم چې څه چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپنا نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې دا درس ورکړي نو هغې لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزوره اقتصاد، کم معاش او د کرایې په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملی درسي بهیر زیانمن شوه دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي نو دا کله سینب تراش یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدل چې دا استاد سم درس ورکړي ور به کې تر یو حد پورې باور کوي د مخ په شان د بیان نشي کولای چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خارګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې ښوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خارګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دې حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د ښوونکو لپاره د ځینو خارګوټو کارونه نهایي شوي او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هڅې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره خپل انجینران راولېږي او موږ د ښارګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تالته نمرې ورکول کېږي. هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس محل 13000 خونکي په دندو بوخت دي، خدا ولایت لا هم شپږ زر نور خونکو ته اړتیا لري. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون د سواد په مرکز بنګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن تر سوري لاندې د پښتنو پر تاریخ، کلتور او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره د باچا خان پر مبارزې د خبرو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه. غونډې ته چې یو شمېر زده کوونکو مدني فعالانو ګډون پکې کړی و، تاریخ پوه پرویش شاهین وینا وکړه. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن سواد څانګې تر سوري لاندې جوړه کړې شوې غونډه کې د پښتنو په تاریخ او د باچا خان په سماجي کارونو تفصیلي بحث پروفیسر محمد پرویش شاهین وکړو. دوی ویل چې پښتانه د زرګونو کالو راسې خپل کلتور لري، خو دغه کلتور د نوي وخت مطابق پرمختګ ته نه دی پرېښودی شوی. دوی ویل چې باچا خان په خپل وخت کې پښتنو ته یو فکر ورکړی.
په 1921 کې باچا خان لګېدی بوټی نړۍ اخو استاذ کېږي اخو رساله وباسي دغه مشاهده کوي د قانون اصلاح دغه خورلول لپاره غواړي.
اونډه کې د سیمې زلمو مدني فعالانو او خبريالانو ګډون وکړو او ډېر په غور سره دغه خبرې واورېدې. په کې سوالونه هم وکړې شول. د خوازه خیل سره تعلق لرونکي یو استاد او مدني فعال سلمان منصب رستا په دا اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما په نوې داس لیکل چې د سواد کم سټیټ چې و ریاست چې و ردی جبا چې ونه پښتو و نو د شاین سب نمیدا اوریدل چې دغه جبا چې ده نو بچا سب یا ولی سواد چې کوم نغیم د بچا خان په وینا باندې چې ونه د جبا سرګاری جبا ګرځولې و.
د منګوري سره تعلق لرونکي خبريال او د پښتو جبې ادبي و پاڼه چلونکې اسمت علي اخون زیاته کړه چې داسي هلي زری د پښتنو لپاره ډيري ګټوري دي.
نن چې کوم پروګرام او کوم سټډي سرکل چې هغه کوم بلمچي پر شاین سب هغه د پښتنو د تاریخ په حوالہ باندې به خصوصا د سواد په حوالہ چې کوم خبري وکړلې زموږ لپاره نوې زکه وي چې به سيزون نمنګ نو خبر نو کدا سي خبري او دا سي سټډي سرکل يا دا سي غونډه را جوړ شي زموږ نوې نسل چې دي زموږ پښتانه چې دي هغه به خپل تاریخ نه او د خپل کلچر نه او د خپل مشران نه خبر شي.
د غونډې تابعیا کوونکی د باچا خان سکول پرنسپل مهناز وای چې دوی دغه موضوع د بحث لپاره زکه خو هکړه چې دوی ته د باچا خان د سیاسي کردار نه علاوه نور معلومات هم ترلاسه شي.
خدای خدمتگار تحریک او د پښتنو لپاره د تعلیم چې کوم جدوجہد باچا خان د نسل کالم مخه شروع کړي او دا غي بنیادی مقصد هم دا و چې دا غي نه داخله خبر هم شي غنځه چې موږ د باچا خان نوم مور نو هغه د سیاست نه علاوه هم باچا خان یو ځان نه جدوجہد و چې د شلو کالو په عمر کې هغه شروع کړي او
د باچا خان ټرس اډوکیشن تر سوري لاندې منګوره کې د هری میاشتې پوړمې اتوار هم د غرنګ غونډې تابعیا کیږي چې پکې د پښتنو اتلان او د پښتو کتابونه د بحث موضوع وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
سړم نره نره خوګي نره نره خوګي زلمین نرے نرے خوگی گی زلمین نرے 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 خوگی گی تمیان ولی بیلی گی تمیان ولی بیلی گی تمیان ولی بیلی گی تمیان ولی بیلی گی نره